درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي او د اف ام په 100.15 اوریدلی شي. همدارنګا د انټرنیټ لاري زموږ خبرونې زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د معمول سره سم سهارنۍ خبرونې له نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 متل کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیرونه د مارچ په لومړی وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 متم کلی اردو پر اړې په برید کې دروښتنه وژل او شپارس نوري ټپيان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنوي چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خاغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل کلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشل. د ژمنه وکړه چې پر اتل کلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه خیری سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د تراحت وشل کېدو تر څنګ وطن نور ژوند نیول شوی دی. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمی خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. دا اسلامی همکاري سازمان یا او آی سی د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامی همکاري سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمان ویلي دی چې او آی سی د افغانستان د اسلامی جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې چې یو شمېر لوړ پوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلې، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیواله موسسه دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړې. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 18 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشاره ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کې نیول شوې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو افغان خزی ځنګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسی په 2009 کال کې د خزو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د خزو خلاف د تشدد د پای ته رسیدا د قانون د تصویب یادونه هم کړي، خو په عین حال کې د افغان خزو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېمه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سلطنه مشکوک سخدري زیني ولی پاکستان دا کسان روسل دیني ولی چې له هند سره د هیواد کړکیچ زیات شو ول شوی چې د پاکستان لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبه پورس پیل شوی دا غي سخدري زیډلې غړي هم نیول شوی چې د هندي کشمیر پورستي حمله کې پلاس لرلو تور نه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبر پانه کې ول د قانون نافذونکو ادارو 121 کسان نیولې. یو پاکستانی چارواکي د فرانسې خبري اژانس سوال امنیت ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حملې مسولیت په غاړه اخیستې څوکړي هم نیولې. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختري زیړلې و څنګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسولیت منلې و. دا بی پولی خبری اعلان ټولنې پرون د خزو د نړیوال ورځ په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وویش بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کې دوه وخت نه کړي. دا د ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایا پورې 340 خبری اعلان بندیان و چې وویش تی یعنی په سلو کې اته خزینه خبری اعلان دي. د بی پولی خبری اعلان ټولنه چې مرکزی په پاریس کې دی وایي دا وویش خزینه خبری اعلان په نه هیوادونو کې بندیان دي. تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. دا د اداري سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا وویش خبری اعلان له خپل ازادۍ په دې خاطر به برخې کړی شوی دي چې دوی په جرأت لیکنه او یا خبرې کولی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې لسیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وشل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خواله نه راوړي خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کیږي. د کانګرس غړو او د بشري حقوقو ډلو د ټرمپ فرمان غندلې ویل چې کېدای شي د دې پالیسی لغوه کېده سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې و چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو کالنې رپورټ خپور کړي او وښيي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو خبرونه ملازده ی راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. نن د بار شتمه په افغانستان او درست نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبي سپایه ته ورسول شي او د نارینه په شان دي حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت لازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړې ده. د رولا غنی د سرګندونو جزئیات درورو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوان کلی اردو د برید غچ واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډیریدو اندېښنه ده. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش یو وار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. نن د بار شتمه په افغانستان او ټول نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبي سپایه ته ورسول شي او د نارینه په شان دي حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادۍ رډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړې ده او ویلي دي چې وسنۍ افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له عصمت څاروان څخه اورو.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان دی روز نیستک واکې چون سال تیر شوهان
پرونی افغانستان نه دی کلونه تیر شوی په 1989 کې چې دوی وخت ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او ویرانی و حکومت نه و اردو نه و هیڅ شی نه و خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو 1930 کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی همغه وخت چې طالبان واکمن شول شزی ډیر منزوی وي خو اوس شزی ډیر قوي حضور لري
بسیار با انزوا بودن و بسیار زیاد وجود
میرمن غنی له آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې هم دراز وویل چې شزو په خپل ژغ پورته کړی دی د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشهد د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوې وې بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري د مؤسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شان شي تمول کېدی
علی خانومای سیار فعال هستند در جامعه
دا وای اوس شزی پا طولنه که دیری فعال دی پا طول و سطحو که که سیاست وی یا طولنه یا اقتصاد دوی موجود دی اوسی چوک هست که ولی نشی
اونا وجود دارن که نمیتونین علی هست کنین
دا بخشنه دا نریوالی مؤسسه دا جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وای پا تیرو ول سوکلونو که هغه بریاوی چه افغان شزو پا سخت ترلاسه کردی باید په هیڅ قیمت للاسه و نوزی د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوان قلي اردو د برید غچ اخلي په دې سفر کې له اسدالله خالد سره د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او یو شمیر نور چارواکي هم ملګري وو دا تیرې اونۍ په جمعه یو شمیر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو د شورا په نظامی اډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرګ ژوبله یې واړوله په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس تایراکی
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامی اډه کې د ملي اردو پر 215 میوان کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې په کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم شامل وو د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د ترهانو نه یو تن د کومندو ځواکونو په غځانګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنج شنبې په شپه په لاره اچول شوي ول هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي شغلی خالد زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکشوي چې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی
او دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله الرحمن سپدې کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هره سطح او په هره رتبه کې وي د موږ د تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغو ته به د غفلت الزام ورکوي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیري وشي
د تیرې جمعې په ماښام یوه ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمېر 12 تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوند کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیر مړه او ژوبل کړل اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي خو طالبان بیا د تلفاتو شمېر د دې نه څو چنده زیات بولي د ملي اردو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبان لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کومندو سرتیرو ځینې هم شامل دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامی اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و، د دوی عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمندوي او خاصو قطعات و عملیاتونه نه وي، او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شي نو بیا دی ځي غلچکي برید، دا یو غلجکی برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دښمن ته لار ورکړی هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملونو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. اما دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتله او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
لویدوزو ورسپانو د کابل په غرب کې د پنځمې پورز راکټي بریدونو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه لیکلي، د پخواني جهادي رهبر عبدالعلي مزاری د 24م تلین مراسم د څو راکټونو له لګیدو وروسته ناتمامه پاتې شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کابل په لویدیز کې یو کال مخکې هم د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو انتحاري حمله شوې وه، لس تنه پکې وژل شوي او 22 نور ټپیان وو. ورسپانې تاوی د پلازمین کابل په لویدیز کې هزاره میشتې سیمې په تیرو څو کلونو کې د لزګونو بریدونو او چاودنو شاهد وي. د ګڼو دغو بریدونو مسولیت داعش په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په تحلیل د داعش لخوا د پنځمې برید داسې وخت اندېښنې زیاتې کړې چې ډېره توجه له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسیدو ته اړول شوې. ډیلی ټلیګراف برېټانوي ورځپاڼې د پنځمې ورځې د راکټو بریدونو په اړه د کورنیو چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی خبرې راخیستې چې ویلي دي د برید اصلي عامل نیول شوی او څو ملګري هم پیژندل شوي چې ژر به ونیول شي. برید د جهادي رهبر عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو وشول. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او مرستیالانی محمد محقق او یونس قانوني، او د جمهوري ریاست بل کاندید عبداللطیف پدرام د دې غونډې ګډونوالو. عبداللطیف پدرام برسیرن ټپی شوی. ډیلی ټلیګراف هم لیکلي، د پنځمې ورځې له راکټي بریدونو سره په یو وخت طالبان او امریکایي پلاوی په خطر کې په خبرو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور سګ سوړ او لواورو ډک ژمي په ځینو سیمو کې د جنگ اندازه راکمه کړې، خو په ځینو جنوبي سیمو کې د پسرلي پر راتلو جنگونو زور اخیسته. ډیلی ټلیګراف لیکي، د چارو پوهان ګواښ کوي چې ښایي طالبان په راتلونکو میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي څو د جګړې په ډګر کې برلاسي وي او په خبرو کې د نفوذ د آلې په توګه وکاروي. په کابل کې ورسته حمله چې طالبانو مسولیت منلې او په جنیرای کې و، د ډلې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف ګرځولې او څلور تنه پکې وژل شوي او څه باندې نوي کسان ټپیانو.
غږ لا ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیرو دوه اندېښنه لري. د دې خونی چارواکي وایي چې د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د وتلو سبب کیږي. اکرام الله اکرام له کابل نه نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1290 مریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا یې هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونی او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوری د پنځم به پورز ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتی غوښونو ډیری دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي اسویر غړول او افغانستان د پانګې د وستلو لامل ګرځي.
خصوصي افغانستان
ګردانندې دی. خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایې دی. د پنګوال امنیت پای د حکومت لومړی توب وي. خودل ته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دی. که د پنګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پنګ او پنګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که اتسه هم لافغانستان د ویستل شوی پانگی دقیق شمیری وړاندې نکړي خو وی ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال لافغانستان د پانگی د ویستلو په هڅه کې دي. وسلواله حمله د موټر وغلا انسان تختونه جیب وهل او د وحشت خبرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتی سنځ نه دي بلکې لدی پدیدو د کابل خاریان او حتی حکومتي چارواکي هم پامان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندرتونو د جوړولو پر رئیس زبی الله یوسفی په کابل خار کې حمله شوی. نو موړي لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرانا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي د چاقولرونکو کسانو تر حمله لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. دوی د سهار اتنیمې بجې وې چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې لمخ کې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم یوه یې پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په خاغلی یوسفی حمله د د وژلو نه بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همدا شان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړی توب دی. دی وایي د پانګوالو امنیت د کابل د امنیت قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو امریکایي جنرال خبرداري ورکړی چې ممکن د عیش وربیا په سوریه کې پخې ټینګ کړی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل د کانګرس خړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه لپاره تر رسیدو ډیر لري. د اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي هغه وخت لا ډیر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډیر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریځ دي د داعش پر ضد د دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نښه کړي دې ته انتظار دی چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډیر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د وبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده خو وختي ده چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوشیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا خبرداري ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریه کې نه وي د داعش سخت دریځ به په 2 میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دی چې د هغو 850000 تنو په منځ کې چې د دسمبر لمیاشتې را په دی خو د سوریې له ختیځ څخه وتلی دي په سلو کې لسی د داعش غړي دي.
بلخوا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزي وروسته پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا راغی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پینګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پینګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزي وروسته پینګ یانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کېږي چې تیر اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خوشینای شي، خو د زیاته کړه چې لکیم سره د اړیکې د هانوی د سرمشریزه له ناکامۍ سره سره خدي.
او سم یو اربیا د